دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمه پاړه رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د بولان میډیکل کالج زده کوونکو بیلابیلو ګوندونو له بلوچستان حکومت غوښتي دي چې لسکونه گرفتار ماسلان دي خوشی کړي. جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی او په سوریه او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لسکونه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. بشپړ خبرونه د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت غوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشي کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. دا تر هغې وروسته ده چې د کالج انتظامی تر دوو اونیو پورې پوهنځی وتړه. د کالج مشر د نومبر پر 14مه په بیان کې ویل چې په وروستیو کې د زده کوونکو د دوه وډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت ترینګلی دی، نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځی تړي. د نومبر پر 14مه د بولان میډیکل کالج د نارینه په لیلیې یا هاسټل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د دوه سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 14مه چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله، نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې اوخلن ګیس وکاروه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا درې MPO له مخې ونیول. په کوټه کې د پرونی مظاهرې ګډونوالو د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات او اوخلن ګیس کارول وغندل او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترنګلتیا کم شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټر محمد حمید صوفي وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر پر 14مه په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومته د صوفي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوالو او سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفي وواژه. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویل چې 50 کلن صوفي په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور به د نومبر پر 14مه له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکې احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی.
علی امین ګنڈاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي سملې غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي.
د تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 14مه د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان وکړ. د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج موخې په وروستیو کې د پاکستان د عدالتي نظام په اړه د شوي آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کولو غوښتنه کول دي. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامیه په هغه ښار کې پر ولسي غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د پاکستان د وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي. خان د 2023 زیږیز کال له اگست راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې بندي دی چې هغه او ګوند یې سیاسي بولي. د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو تر دې مخکې هم په بیا بیا د عمران خان او خپلو نورو مشرانو د خوشي کولو لپاره مظاهرې کړي دي. د سوریې یا شام دولتي خبري ایجنسی وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. ایجنسی وایي چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمه کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلی پوځ راډیو وایي چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نور شتمنۍ وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. البته د اسلامي جهاد د ډلې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي دي چې په المزا سیمه کې په برید کې یو دفتر په نښه شوی چې پکې د هغې ډلې یو شمېر غړي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ د 2023 زیږیز کال اکتوبر راهیسې په غزې تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی. له هغه وخت راهیسې اسرایلو په لبنان او د سوریې په ځینو سیمو کې هم حملې کړي دي. د سوریې تر پرونیو بریدونو څو ساعته وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې د هغه هیواد په ختیځ ښار بالبک کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ لا د هغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. د بولان میډیکل کالج د کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه پوهنځی دی ژر بیا پرانیزي او گرفتار زده کوونکي دي خوشی کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته وضعیت ترینګلی و، نو ځکه یې پوهنځی تړلی. پولیس وایي چې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره یې 128 زده کوونکي نیولې دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي چې کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د بولان میډیکل کالج د نیول شوو زده کوونکو د پیش په ځل د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره شوې ده. په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین یو شخړه منځته راغلی وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سی کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي. په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د دې نننۍ مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار لوستونکو د رهایي مطالبه ده. زموږ
د بلوچ ملتواله ډلې نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سمدلاسه خلاص کړي او نیول شوي زده کوونکي خوشی کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی، کاروایی پولیس چې کړی او اگر سره یو ناروا سلوک په کار ده چې د تعلیم اداره درسګاه چې د دې مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي. لیکن موږ ګورو چې د ګرد رسونه چې تعلیم اداره د بلوچستان غدي جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډېر زیات تنګي په کار ده چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه وو. دوم ده چې د کالج انتظامی اصل ول خالی کړي، د اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه وو. اوس چې په دې مابین کې انډرستانډینګ هم پیدا شوی دی. بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي، یو معامله کیږي، خلکو مابین کې راځي، مرکه کیږي، سلا کیږي.
یادې وي چې د نومبر په 12 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 123 زده کوونکي نیولي وو. او د هغه وروسته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي، دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلورنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلې ځلې او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې وغونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم شیخ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې له خیبر پښتونخوا څخه به اعلی وزیر علي امین ګډپور د نومبر 24 احتجاجي قافلې مشري کوي. دوی ویل چې له نورو صوبو به هم د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالان له خپلو پلویانو سره اسلام آباد ته ځي. خوشنون کې وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو او احتجاجونو بندیز لګولی دی او د نورو صوبو حکومتونه هم ښایي د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تګ ته پرې نږدي. غلام غوث تفصیل لري.
د نومبر په 14مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورځي. علي امین ګنډاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې څرنګه هغوی مناسب ګڼي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنګ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوځي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پېښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې که د تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورځي نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دیو سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغې مکمل هلته د مخکې نه دغه 144 لګېدلې ده او هغې بالکل ریدینه او دیو بده تر کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او بده نه پریدي نو بیا به پوره من څنګه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې د اکتوبر په 14مه هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا وروستو خوشې شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب د شوې جرګې استازو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. هغو استازو د نومبر پر 14مه په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنډپور لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پوځ وایي د خیبر جرګې په غوښتنه د پښتنو له سیمو نه وځي. په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو اونۍ وروسته پراخ احتجاجونه پیلوي. بشیر ګواښ په دې اړه راپور لري.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوی خیبر جرګي اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاتمه وعده شوی وي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د آی ډی پیز په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې په جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پرېکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو دعوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابوونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې پوز به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13 په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
دوی په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دی. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولی، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې له سیمو ووزي. که پوز ووزي، امنیت به څوک ساتي؟ آیا زموږ پولیس د ترګرۍ مقابله کولی شي؟
د پاکستانی پوز وایان لیفټنن جنرل احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یوه غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د 3 ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختې نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنټ څخه مطالبه دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کم خلک باندې غوي تا، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره سم سلیشت دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي شریعت لګنې دغه ته تیار دي. خو چې کم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالی علاقو نه، اغي ته اغي وسه پوری تیار نه دي. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبالی علاقو نه بار شو، نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې ده هغه نشي کولی.
د اکتوبر په 6 پولیسو په ریګي لل مسیمه کې د خیبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وې او 3 کسان یې وژلي وو. تر هغې وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او ګورنر کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امن فعالان نیولي چې باید خوشی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پېښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په 13 ونۍ کې په نشو روږدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولي دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال راډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلی دی چې هڅه کوي چې په کمپین کې د لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشه یي موادو او د روږدو کسانو د درملنې چارو پوه ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې او وایي چې پر ځای د دې چې پولیس للارو کوڅو او سړکونو څخه خلک ونیسي. باید پوهان له روغدو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته یې وهڅوي. د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې په تیر کمپین کې هم د سلګونو کسانو درملنه کړې چې اوس عادي ژوند تیروي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د نومبر په 14مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بحالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه یې د کمپین لپاره فنډ منظور کړی، خو پکار ده چې په نشو روږدو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دې لپاره چې یو داسې اپروچ وو چې دا کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا، چې دې په پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور دا کسان نیسي. هغې خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کښېنی نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دیتی ہو ٹرین کاؤنسلر بور سرکینی یو سو سیشن بکی یو سو روزی بلگی چی اگر منٹلی تر پرپیر کا موٹیویشن ورطور کا فیملی پرپیر کا چی اگر موٹیویٹڈ کلائن یو دیو ٹریٹمنٹ سنٹر ترا چی اگر کامیاب علاج بھی.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی 4 یا 5 کاله پخوانی سروے شمیرے کاروی.
مون قسم مغزارا اسٹیمیٹ باندې خبر کو چې 6 ملین ټوټل یوزرز دی او 4 ملین څخه کم دی دا پرابلم یوزرز دی چې یا ته علاج پکار دی. او یو ټرند واضح دی چې دا هیروین استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال هغه ډیر اوچت شوی دی.
د خیبر ضلعی یو مدنی فعال داود پردی وایي چې پکار ده د کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټیونو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونۍ کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روږدو خواوشا 4500 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روږدو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کومه.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمیر قبولوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل یو ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاوره دې د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ پرون په ونیزه خبری غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې په دې اړه په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثره اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته یې پټن ځای نه دی ورکړی او د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د سالم احمد سالی رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپله پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ په یوه کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلیا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ څه ته حق پیژندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کال جن خو له جن کو د سکولونو مها کا مې دل کا کم چوران دی وو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشي کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. د نومبر پر 11 د بولان میډیکل کالج د نارینه او په لیلی یا هاستل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځنو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 12 یې چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې پولیسو اوښلن ګیس وکاراوه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا درې ایم پي او له مخې ونیول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترنګلتیا کم شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلعي عمومي سیکرټر محمد حمید صوفی وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر پر 12 په خیبر پختونخوا کې مظاهره کوي. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامی سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی وواژه. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور به د نومبر پر 24 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکو احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامیې په هغه ښار کې پر ولسي غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د سوریې یا شام دولتي خبري اژانس وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اژانس وویل چې لومړۍ حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمو کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلی پوځ راډیو ویل چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نورې شتمنۍ وی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د خبرونو لنډیز مواورید وسته مشال راډیوي مجلې خپرونې وخت دی. دا ونی مو پکې د ننګرهار له ځوان شاعر سمی وطنوال سره د هغه پر هنر او ژوند خبرې کړې دي. نوموړی د یوې ادبي کورنۍ غړی دی او له 300 زیات غزلونه یې لیکلي دي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نجیبه میری ماو دا اونیر سره ل ننګرهار یو ځوان شاعر ملماده سمی وطنوال سیب. سمی وطنوال سیب وای په غربت کې به سړې ډوډۍ تناستم که هرسو گزاره به مې کوله چې کوم کار ته رسیدل به ناممکن ول چې کوم کار ته رسیدل به ناممکن و ارمانونو جنازه به مې کوله د هر چا سره ښېګڼه مې ارمان و له هر چا سره ښېګڼه مې ارمان و که کېدو هم نه واده به مې کوله او چې سمی وطنوال ډیر چانه خپه شوم چې سمی وطنوال ډیر چانه خپه شوم خو به صرف یو ګیله به مې کوله. دا ځوان شاعر همدا شیبه له ننګرهاره د واټساپ په لاره سره ملګری دی. سمی وطنوال صاحب ستړی مشي او ډیره مننه چې موږ له وخت راکوي.
سلامونه امیر صاحب تاسو ته او د مشال راډو ټولو اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسي او خدای دې کړي چې دغه پرونه لیدونکو اوریدونکو خوند اخلي.
ډیره زیاته مننه. او سمی وطنوال صاحب په همدې تخلص باندې زه ننګرهار کې یو ډیر پیژندل شوی شاعر زما ذهن ته راځي عبدالقادر وطنوال صاحب. اتمن د ماغې کورنۍ غړی.
بالکل هغه زه بخلې زما والد صاحب نو خدای د جنتونو سردار کړي او دا ماغه تخلص دی چې ځان باندې خیره. او دا غې نوم ژوندې ساتلې
صحیح ډیر مخ کړې دي او زه ډیر زیات خوشاله یم چې د یو بااستعداد ځوان سره مخامخ یم. نو استاد پلار یو لوی نوم و، د هغه شاعري هنرمندانو هم ولس ته رسولې، د کتابونه هم چاپ شوي دي. نو د هغې کومک در سره څومره و چې ته هم په همدې لاره روان شې؟
زه خو ډیر وړوکی وم چې هغه وفات شوی، تقریبا نن څخه 12 کاله مخکې. نو هغه وخت کې زه اته کلن وم، خو بیا به ما هغه وخت کې ما داسې هغه پردي شعرونه نه و، د لکه بریالی سمدی او سندره وا چې غریبی دانن میو یا جانان بس دی. نو هغه به ما ویل چې غریبی دانن میو یا جانان بس دی، چې د ګوډې ارزانی شو بیا به ګورو. مثلا هغه پردي شعرونه مې هغه کول، خو په شعر و شاعری دونه نه پوهېدم، خو بیا هم لکه تشویق کوله مې کورنۍ. وروسته بیا بهرون ته چې لاړم، خپل شاعري مې کوله، شعرونه هم کره کتنې ته وړاندې شو، نو ډېر تغییرات بیا راکې راغې.
سیدی ترازو خو شروع ما دا غزه نه کړی و، نو ما وی چې کستا پلار چې کله وفات کید ته وړو کې وی، خو د یو شاعر او د لیکوال دا کور د نورو نه مختلفی کید، شالته بډیره نور درای نه وی، خو رسپانه به خامخاوی، کتابونه به وی، الته به د دیبانو تګ را تګ وی، د هر ست په وړو کول خامخالی دلی دی کنه.
او ډیر زیات ځکه ما وخت کم ز پلار سره تل ما نارنجګل مشری تاو، ځینې نور شاعران سره لکه بابرزی صاحب او سالک صاحب سره چې کله باغې لیدنه کوله، نو زه به م ورسره تلمه، نو زما یادیږي هغه شعرونه به م اورېدل د نورو استادانو څخه.
صحیح. نو بیا سمی وطنوال د شعر لیکل شروع کوي، خو دا راته وایي چې شعر ته به دې هم راځو، خو زده کړې دې څومره کړې دي او نن سبا څه کوې؟
زده کړه مې تر لیسانس کړې د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم، خو په الحال بې وظیفې یم، نو ګرځم ورپسې ډېر. صحیح. دی مهربانه دی، انشاءالله وظیفه به هم پیدا شي.
الله مهربانه دی، تاسو ته به خدای پاک وظیفه هم درکړي. نو بیا ته وایې چې بهیرونو ته د مخه شوه، نو د کومو بهیرونو غړی؟
زه ختیځ ادبي بهیر ته ډېر لمه، خیال ادبي بهیر، کابل کې هیواد ادبي بهیر، نو دغه بهیرونو ته ډېر زه تللی یم. اوس هم زما
بهیرونو کې د څه وموندل سمی وطنواله؟
ډېر زیات. اوله کې چې زه تلم، نو زه په کاپیا او ردیب باندې نه پوهېدم. وروسته بیا مشرانو د لما څخه غوښتنه وکړه چې شعر د کره کتنې ته وړاندې کړه، نو هماغه و چې مشرانو ښه نظرونه راکړه او ما کې دا استعداد لیده چې ته ښه شعر لیکې خو کار ته اړتیا لري. نو هماغه مشرانو لارښوونې مې چې اوس دونه شوي وو چې لږ شعر هم د خلکو د خوښې او خپله یعنې خوښه، یو شی چې د چا خپله خوښ شي نو هغه من نور هم خوښوي، نو اوس مهال شوی هم د پخوا څخه ډېر.
بلکل معلومیږي، همداسې ستاسو شاعري په ټولنیزو رسنیو خپرېږي. یو شعر اوریدونکو ته ما هم مخکې وړاندې کړو. او نو زموږ اوریدونکو ته څه واوروئ چې ستاسو په خپل غږ کې ستاسو یو شعر واوري، بیا به زه نور ته پوښتنه وکړم.
سمه ده، زه به یو شعر ووایم.
ښه، ارشاد.
پخلی نه ده له کرداره معلومیږي، پخلی نه ده له کرداره معلومیږي، دلته هر یو له رفتاره معلومیږي.
ډیر ښه ده.
هر سړی سپینه جامه کې ملا نه دی، هر سړی سپینه جامه کې ملا نه دی، امتحان د چا لکاره معلومیږي.
ډیر ښایسته شعر دی.
ډیر مننه. هر سړی سپینه جامه کې ملا نه دی، امتحان د چا لکاره معلومیږي، شاید نورې اندېښنې مو سر ته راوړي، شاید نورې اندېښنې مو سر ته راوړي، له ګردې او له غباره معلومیږي، د غربت سپو د هر څه نه پسند کړي، د غربت سپو د هر څه نه پسند کړي، مجبوري دي د انکار معلومیږي.
ډیر ښایسته.
د غربت سپو د هر څه نه پسند کړي، مجبوري دي د انکار معلومیږي، اوس یې هم چې د نامې ذکر سوګ کړي، اوس یې هم چې د نامې ذکر سوګ کړي، لا مې هم زړه کې ساره معلومیږي، او ایسا می هغه دنی می آشنایی کړي، ایسا می هغه دنی می آشنایی کړي، لرویه سخه یار معلومیږي، دلته هر یو لګتار معلومیږي.
ډیر ښایسته شعر دی. د پلار شعر خود نه دی، خپل خود راته وره وکنه. ټوکه مې در سره وکړه، ښایسته شاعري کوي. او نو کور کې ستاسو په کورنۍ کې نور څوک شاعري کوي او کوي؟ نو څه نومېږي؟
مشر ورور مې د درمالمین استاد دی، عبدالصبور وطنوال، هغه هم شاعري کوي، خو دومره نه کوي لکه زه زیاته کوم د هغې په نفر.
تا ورته کار ویلې؟
لکه مونږ خو هره جمعه غونډې کوو بهیرونه کې، نو اتمن چلار نشو بیا ملگری پختنه کئی او بهیرون دی چه سبا زوانان روزی نو زر دیر خوشحال ام چالتا ورزما
صحیح او شیرون دی پا رسپانو مجلو کی چپ کی گی؟
او ننگرار رسپانی چپ کردی او او یو دی شیرون غرچانو آغیم زمان اغوستنه کرده بچی ستایولا شیرون انتخابه او نو آغی چه چپ کردی او پل حال نو یو دری کتاب چه تقریبا دری سو غزلی میدی برابری که خلا چپ کردی می نری
صحیح او دو استاد عبدالقدیر وطنوال شاعری خو دیر و هنرمندان ویلی دا ستا شاعری خو چند دا ویلی تروس
یو هنرمند ویلی اصرار خوشدل بنوم پاکستان کی نو نن سبا اکثر هنرمندان بیا دو پیسو گفتنه که چه منگ ستا شاعری یعنی اسو کمپیوٹری دنیا را چه منگ دو موسیقی اصرار که پاکستان کی استودیوگانی که وی دو پیسو گفتنه که بیا منگ تی پشاکی گو
صحیح بل ادم چې په وطن کې خو په موسیقي پابندي ده نو هغه هنرمندان چې خای تا سره پیژندل یا ستا شعر خو خیدا به سلطنی ټولو وطن له وطن
وسم زین محلی سندرغاړي شتره خو ادم راضی کلا کلا ستا شازوان منور سانو ساروان منور او زین نور سندرغاړي شته چې راضی خو موسیقي وس محل بندره
صحیح
او ناس
صحیح نو سمی وطنوال صاحب زمون خبرونه خبرونه وی خو ستا شاعری به نور هم اور کوشش میده چې ستا ډیره نه ډیره شاعری زمون غوریدونکو ته ورسیږي نو د خبرونه په دې برخه کې څه ورته اوروي
زبا یو بل غزل مو یما
نشه
گلی با دمر خود زما پزړه پاتې کې دی
ډیر ښه
گلی با دمر خود زما پزړه پاتې کې دی شیبه شیبه باران وو او تنه پاتې کې دی
واه واه ډیر ښه ستاره دره طبيع وایر
مننه گلی با دومره خود زما په زړه پاتې کېدی شیبه شیبه باران وو او تنه پاتې کېدی
ته وګوره سمره خسته وا وا ډیر خسته مننه
کای خې وصله و د نړۍ سره بسیال وو
ارشاد
کای خې وصله و د نړۍ سره بسیال وو قلم کپلاس د پښتانه پاتې کېدی
وا ډیر خسته
او دلیل یې دلیدو وی نور هڅه بهانه وی دلیل یې دلیدو وی نور هڅه بهانه وی هغه کایو زلدل تمل منه پاتې کېده
ډیر خسته
او زما پر زه کتولې پچا دومره مینه زما پر زه کتولې پچا دومره مینه ته هم په وجود او بو او بو پاتې کېده
ډیر خسته شعر د دره ته بیا وای خدام ډیر خسته انتخاب شعر
زما پر زه کتولې پچا دومره مینه ته هم په وجود او بو پاتې کېده او چې غوس دی خپل بدن شي نو د بل په درد بپو شي
ډیر خسته
چې غوس دی خپل بدن شي نو د بل په درد بپو شي کچرتا ستا په خپل لمل لم په پاتې کې دی
ډیر خسته
مننه کمزورې حافظه میوه هر څه برانه هیر شو
واه
کمزورې حافظه میوه هر څه برانه هیر شو سمې وطنوال ذهن کې مې ته پاتې کې دی شیبه شیبه باران وو او تنه پاتې کې دی
ډیر خسته غزل دی او خاص کر دا مطلب ډیر زوره ور دا ټول شاعری مخکول دی د غزل هر بیت
کول دی
مننه مطلب ډیر زوره ور دا او ځنی شعرونه پکې واقعا ډیر زوره ور دی نو دا راتوي چې نن سبا په ننګرهار کې د بهیر بهیرونو سره صورتحال له سمره وخت کې وار سره راټولېږي او چرته راټولېږي
موږ هر جمعه په خاطر ننګرهار په ادګا مسجد کې موقعیت لري او وسم هماغه سیمه شاعري ښه په خوشحالۍ سره روانې دي او ډېر خلک پکې ګډون کوي
صحیح نو په دې بهیرونو کې لکه بیا څه وي تاسو مشاعره کوئ تنقیدي غونډې وي څه لیکچر وي دا راته وایي
لیکچر هم وی استادان راضی سیمینارونه وړاندې کوي د پانتون شاګردان راضی کله چې مونوګراف وړاندې کوي پانتون کې نو لاغې نمخ کې دلته راضی او نور دسه د ویناوالې پروګرامونه هم دلته وی چې ځوانان راضی او زده کړي کوي پکې د انګلیسي برخه هم پکې وی په نور ورځو کې خو د جمعې ورځ صرف لیکچرونه وی څوک چې سیمینارونه وړاندې کوي او مشاعره وی په اخره کې
صحیح د افغانستان د نورو برخو نه یوازې ظاهره د ننګرهار کې خو به دیبانی شاعران په هر ولایت کې شته نامه خدا په هر ولایت کې ډیر شاعران لرو ډیر لیکوالان لرو نمونه لري دوی د زما پښتنه دا ده چې دا د نورو ولایتونو د شاعرانو د ننګرهار د شاعرانو لیکوالو ترمنځ ستړون شته راشه درشه شته
او ډیر زیات شته سور از مخ کم د تراب صاحب د کتاب مخکته نه و نو دا نور ولایتونو نم ډیر شاعران راغلی د خوست نه راغلی و د پکتیا نه او د کابل څخه راغلی و ان د کوټه پښتونخوا څخه هم شاعران راغلی و
صحیح دا راشه درشه څومره ګټور وي
ډیره زیاته وي ځکه یو خو به د نورو سیمو د شاعران د لهجې سره بله شي ځکه خوستیان ډیر ښه لهجه کوي د هلمند خلک د قندار خلک نو اتمن نور شاعران ښه ښه نظرونه لري او یو بل سره تجربې خپل شریکوي
صحیح او تاسو هم ځای د ننګرهار ځوانان نورو ولایتونو ته ځئ کله کله چې داسې لویه مشاعري په نورو ولایتونو کې کیږي
زو کابل ته زو کله چې مشاعري وي هیواد ادبي بهیر کې او زو خپل کابل ته تلایم نو نورم ځي خوست ولایتونو ته ډیر شاعران ځي خو ولایتونو ته خو شین زما د زده کړو وختونه نو نه مې وختل چې پانتون رانه پاتې شي نو مشاعرو هغه ته مې داسې کم وخت ورکوه
صحیح درته وای چې په ننګرهار کې خود نارنج ګل مشاعره هم وی کنه نو هغه هغه مشاعره په ځوانانو باندې څومره تاثیر کړی دی هغه ځوانان چې ښایي شاعران نه وي خو په مشاعره کې ګډون کوي څه له ځانه سره واپس وړي آیا داسې یو خیال هم ځان سره وړي چې که ما شعر ولیکه بل وارې کېدی شي زم دلته وړاندې کوم په دې اړه کره ته سوې
ډېر ښه هم ضروري هماغه ورځ چې مشاعره وینې په هغه ځای کې چې غونډه وي هلته بیخي ځای نه وي د نورو ولایتونو څخه هم ډېر خلک راځي او کله چې ځوانان ګوري مشران شاعران ګوري نو دی دې ته هڅېږي چې هڅوي چې خپل شعر ولیکي او بیا هماغه ځوانان موږ سره په وخت څخه پوښتنه کوي چې څنګه موږ شعر ولیکو بیا موږ ورته لارښوونه کوو چې بهیرونو ته لاړ شئ دلته استادان دي او نور شاعران شته چې تاسو سره په دغې برخه کې همکاري وکړي تر څو ښه شاعران شئ تاسو هم
صحیح افغانستان کې چې دا تحولات راغله ډیر زیات خلک کډوال شول سمی وطنوال صاحب نو پاغې کې لیکوالان او شاعران هم وښایي د ننګرهار نه هم ډیر زیات فرنګیان وتلي وي نو آیا څه خلای رامنځته کړې ده یعنی د هغوی ځای خو خالي شو مثلا د هر یو یو چا به شعر لیکه چا به قصه لیکله څوک د پوهنتون د ادبیاتو استاذ و هغوی چې لاړل هغه ځایونه خو خالي پاتې شول کنه
او واقعیت چې د وطن څخه چې هر ځوان ځي استادان ځي شاعران ځي نو واقعیت چې هېواد ډېر یعنې د یو ناورین سره مخ کېږي نو موږ هم ډېر خفه یو چې داسې استادان او شاعران د وطن څخه ځي نو خفه خو یو ټول
صحیح نو ته په خفګان کې ښه شعر لیکلی شي که په خوشحالۍ کې سمې وطنوال سه
زه خود خفګان شعر هم په خوشحالۍ کې لیکم
صحیح صحیح نو بس دا ځوانان چې وي دوی کې همت تیر وي که غم هم وي نو دوی بیا زغملی شي او طاقت لري که نه نو بریمانو سي او سره ته اورې د خپرونې په دې برخه کې
زه به یو غزل وایم
ارشاد
د ویر نارې شوې چې جنگ زور اخیستی
واه
د ویر نارې شوې چې جنگ زور اخیستی بیا د پښتون پکې کور اور اخیسته
ډیر
دا جګړه زکه زمانه خوخیږي دا جګړه زکه زمانه خوخیږي چانه پلار چانه ورور اخیسته
واه نورین
حالاتو داسې مجبور کړی يم چې حالاتو داسې مجبور کړی يم چې ما نه مستی ما نه شور اخیسته
واه
اوس چې پریوتی وی ماڼې وی د وخت اوس چې پریوتی وی ماڼې وی د وخت دا چې په لوګوی وی رنگ تور اخیسته او کده چا زړه ساتم سمې وطنوال کده چا زړه ساتم سمې وطنوال قدم یمانه په بل لور اخیسته
درنو ریدونکو دا ځوان شاعر دی سمې وطنوال نومیږي او دی په ننګرهار کې دی او هلته چې کوم ادبي بهیرونه دي هغوی سره ملګری دی هغو بهیرونو ته ورځي د هغوی فعال غړی دی نو دا غزل تاسو له دوی نه واورېده د مشال راډیوي مچل اورئ او دوی سره دا پروګرام لا پسې نور غزو نو وطنوال صاحب شوق دی د شاعرۍ سره او په کار ده چې ادبیات ته لوستې وې ته لاړلې اقتصاد ته ولوستو دا ولې
زه خو له وړکتوب نه د ادبیات سره ډیره مینه لرم نو دا بهیرونو کې مې ډیر ګډون کړی او د شعر او شاعرۍ واغه برخه مې یعنی ژوندۍ ساتلې او بس د مور خوښه مې وه چې زه باید اقتصاد وایم تر څو یو ځای کې وظیفه واخلم او نن سبا د ادبیات والا دومره ښې وظیفې نه پیدا کیږي او زما خپل هم خوښه وه چې سبا یو ښه کاروبار ولرم د شاعرۍ تر څنګ
در ته وای چې د شاعر چې اقتصاد خوي نو ښه شعر لیکل شي کنه که اقتصاد خراب وي بیا ښه لیکل شي؟
یار چې اقتصاد خراب وي ښه شعر به ولیکل شي، ځکه څنګه مشکلات زیات وي. نو
یعنی شاعر لکه په بټی کې چې خښتې پخېږي، شاعر باندې چې سختی راشي نو دی بیا هله خپل طاقتونه راوځي کې یو یو د شعر بڼه ورکی ورته.
بالکل همداسې ده، یعنی ته وې زړه باندې چې در شي سترګې وژاړي نو سه به باران د ناوې وب.
صحیح. او تا مخکې چې خبرې مونږه شروع کولې کنه سمې وطنوال صاحب، نو تر ته ویلې چې خپل هغه وخت کې شاعر نه وي خو پیروډي د کولای شو، یعنی د نورو په شعرونو کې د اضافه کولای شو کامیډي طریقه باندې، لکه د بریالي
سمتاوي
چې د ګوډي ارزاني شو بیا به ګورو. نو درته وایي چې کله د طنزیه شعر هم لیکل دی کنه؟
طنزیه شعر مې نه دی لیکلی، خو کوشش مې کوم چې وی لیکم، خو بیا مې نه خوښېده چې وی لیکم.
صحیح.
یعنی زه باید حماسي او عشقي شاعري ولیکم سبا یو خنم وګټم.
صحیح، بالکل همدغه سیدا. نو استاد شاعری زیاتره مضامین څه دي؟ په څه باندې لیکل کوي؟ ما چې تر سو واورې دي په هغه کې خو د وطن ناخوالې دي، د خلکو مشکلات دي، په وطن چې کوم حالات راغلي هغه تاسو ډیر خان زور کړی دي، نور موضوعات مو د شاعری څه دي؟
همدا تعلیم لپاره مې ډیر لیکلي، د وطن روانو حالات لپاره او نور داسې ځوانانو هڅونې لپاره مې ډیر شعرونه لیکلي دي او خلکو ډیر خوښ کړی دي.
صحیح. تا مخکې ویلې چې تقریبا 300 غزلې دې لیکلې، نو دا شمیر د څنګه ساتلې؟ زم شاعری کوم خو ما ته یاد نه دي چې ما وسومره لیکلې.
زه خو کتابچه کې هم رسوم کنه.
ها
او کتابچه کې رسوم نو هر څه یې یعنی شمار معلوم دی راته.
صحیح.
زه اخره که سبا زمونږ نن سبا خو فیسبوکونه هم ډیر هکېږي او خلک دې نشي زغملی، انده حالات دی افغانستان کې، حتی د فیسبوک اډیر هم له منځه وړي، نو هغه شاعري بیا زمونږ ټوله له منځه ځي. نو دې له خاطر په کتابچه کې هم لیکو، هغه شماره هم ورته ورکو څومره هم لیکلي.
او دا ډیره ښه مشوره ده چې خلک د خپل شاعري په دغه بڼه باندې لکه پخوا غوندې په کتابچو کې هم خوندي کړي، ځکه چې په ټکنالوژي ډیر باور نشته، نو بس د سترګو رپ ته کوم موبایل دې خراب شو یا کمپیوټر حافظه له منځه لاړه نو ستا خو دا قیمتي سرمایه ده، نو دا به له منځه ځي.
او بالکل همداسې ده، باید کتابچه کې ولیکل شي.
صحیح. نو بالکل خپل شاعری په کتابچه کې هم ساتو. او تا نه یو بل غزل هم اورو د خبرونې په دې برخه کې.
مننه. حالاتو کپلاسو کې چړې نیولې دي.
ډیر ښه.
حالاتو کپلاسو کې چړې نیولې دي، مونږ هم د ارمانونو ډیوې مړې نیولې دي.
ډیر ښه استاد.
ته ولې د مکتب دروازې نه خلاصې ملا؟ ته ولې د مکتب دروازې نه خلاصې ملا؟ انجونو درته لاس کې سپارې نیولې دي.
ډیر ښه.
ته ولې د مکتب دروازې نه خلاصې ملا؟ انجونو درته لاس کې سپارې نیولې دي. او هغې به چې له کبره چا ته مخ نه اړوه، هغې به چې له کبره چا ته مخ نه اړوه، ویل یې ستا لپاره مې روژې نیولې دي.
ډیر ښایسته شعر.
مننه. چې زه او ته رضا یو د یو بل په محبت، چې زه او ته رضا یو د یو بل په محبت، نو ولې اوس دودونه د ادې نیولې دي؟ او د ورور واده کې ګرده په همزول کې تاویږي. د ورور واده کې ګرده په همزول کې تاویږي، په غاړه یا میل لاس کې چمبې نیولې دي.
ډیر ښایسته.
او پوهېږم چې په هر قدم عذاب را کوي ژوند، پوهېږم چې په هر قدم عذاب را کوي ژوند، خو بیا مې هم غښتلې ارادې نیولې دي.
ډیر ښایسته.
او زما به مجبوری وه چې سمې وطنوال تلم، زما به مجبوری وه چې سمې وطنوال تلم، او دې راته له قهره سترګې سرې نیولې دي.
سمې وطنوال صاحب، تا ته پته شته ستا په دې شعر کې ډېره موسیقي پرته ده؟ یعنی زه هنرمند نه یم خو که وغواړم نو هر شعر دې کمپوزېږي، ته په خپله په شعوري توګه هم دا کار کوې که نه بس فطرتاً ستا په شعر کې موسیقي پرته ده؟
زه خپل کوشش کوم چې داسې یو څه ولیکم، ځکه زه ډیر شعرونه هم داسې راځي چې ښې هم لیکم بیرته هغه یعنی ړنګومه، نو کوشش کوم چې یو شعر که لیکم موسیقت ولري سبا یو څوک یې خوښ کړي، که یو ځای کې ویم هم نو باید خلک ترې خوند واخلي.
صحیح. او خپل شاعري دې له کومو لارو ولس ته رسوي؟
اوس خو د سوشل میډیا دور دی، نو له همدې لارې شریکو په بهیرونو کې چې کله غونډې نو هغې څخه هم ویډیوګانې کوو په فیسبوک کې نشرو، ټیک ټاک برخه کې هم خبرو، نو هم دغه لارې دي کتابونه به هم انشاء الله په نږدې وخت کې چاپ کو.
صحیح، ارمان لري چې خپل شیری ټولګه چاپ کړي او پاغه بڼم ولسته ورسوي.
او ارمان مې دی چې خپل لومړنی کتاب چاپ کما په نږدې وختونو کې، چې تر څو خلک تریخوان وخت لزما له شعرې څخه، ځکه ډېر خلک غوښتنه کوي چې ته باید کتاب چاپ کړي، دا مې ارمان دی چې لومړی کتاب مې چاپ شي.
صحیح، درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو ته مخکې یادونه وکړه، نو د پښتو شعر په ځلولو کې څومره رول لوبولی؟
ډېر زیات رول یې لوبولی، ځکه اوس وخت کې چې شعر ورکړه نو ټوله نړۍ ګوري. پخوا به چې دې ولیکه ځان سره به وساته، یعنی هر چا نه شو کولی چې کتاب د چاپ کړي لکه مشکلات له عمله. نو اوس سوشل میډیا دور دی، حتمن که یو شعر تلی که هغه بل څوک هم د خپل فیسبوک نه خپل وال نه نشرئ، نو هغه شعر ډیر زر تر خلکو رسیږي.
صحیح، د غلا ویره خو نه پکې چې سمې وطنوال شعر نن خپور کې او سبا بل چا په خپل نامه باندې هغه شعر خپور کړي.
خه پښتنه لري وکړه او داسې کار شوی مو
ما
په نوم یو نتا کو سمې وطن هغه سمې خو به تخلص هم سمې وطنوال په نوم کړه. نو ما به کله شعر په فیسبوک کې خپور کړي سمې وطنوال کنه، یعنی یعنی غزل می هغه به هم دغه شعر به کو به وصلی کې چې غزل می به ما ورته کمنټ کو بیا به سړی په خبره نو بیا اخر پوسټونه می وکړه اخر دا چې سړی بیا ورسته پوسو نو حتا پر اډوګانه کې ویل
ښه ډیر ښه دا خو نو به خزه لورو
او ولا یعنی ډیر خپه کړم چې اوس زه سمې وطن مال شم کاته.
صحیح صحیح، نو سر مان لري سمې وطن والا پزړک
ارمان خو دا لرم چې افغانستان جوړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې د وطن څخه تللي بیرته هم دلته راشي، خپل سرمایه ګزاریو کې خپل وطن کې وطن ته خدمت وکړي، تر څو خلک مهاجر نشي د وطن څخه، همدا افغانستان آباد شي او د نجونو تعلیم بیرته شروع شي او خلک آزاد توګه ژوند وکړي پرته له ویرو.
بس ارمانونه د خدای پوره کا سمې وطنوال صاحب، او زه ډیر زیات خوشاله یم چې مال د وخت راک او خسته خبرې دم راته وکړي او خپل شاعري دم راوړوله.
ډیر زیات مننه.
درنو اوریدونکو، زموږ هیواد له استعدادونو ډک دی، د خغوره مثال دی، تاسې د سمې وطنوال خبرې هم واورېدې، شاعري هم واورېده، خکول شاعری کوي، نو لدوی به مننه وکړو، تاسو نه به هم مننه وکړو چې د خبرونې ته مو غوږ نیولې، او تر بلې ونې پورې چې زه یو بل غمې ستاسو مخې ته راولم، خپل قربان عجیب امیر ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ، د خدای په امان.
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساتا ساسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.